د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوې؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډیره مننه فرزانه خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي که نه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډیره مننه فرزانه خورې، ډیر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضداره شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بالې پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره. بابا
تو وای رښتیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، تا به چیرته وي؟ رښتیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا اینګور مې څنګه ده؟
آغا هم شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای په امان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوئ.
خدای دې خیر کړي، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه وه سنگینه، ولې داسې ورختای؟
فرزانه خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورختا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کړي.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نام خوده هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانه خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به یې خامخا ښه وي.
مولا صاحب وسخانه، ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه به بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولی شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پرې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پرې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولی خبره مه کوه مولوي صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شیرني ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي، دلته به یې اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر پرې خلاص شو. وایم واچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړ بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم، هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده.
وایم عمر دې ډېر شي مولوي صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه، لا مې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشې، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه به خفه کېږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه بله تا سره دښمني کوم، ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشه دوکه کوله، تا خو نه کسان ترسین در تګي بیایم او تګي بیرته راولم.
خدای دې نه کړي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کینه چې دمه دې جوړه شي.
همدې ته راغلی یم چې خبرې دې سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کینم چې خبرې مې سمې واورې. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چیرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم، ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچی زیږولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتون نه وي هیڅوک په کور کې زیږون ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري، په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه مور نه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟ ها
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه و، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استاغونی بی تجربې نسانه کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان وخیال ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم، که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکترانم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس داده د ورستی زل لپاره اختر در کوم چې نور بس ما په کارونه کې کار نه لري پوښوي او کنه زه د نه لاړم.
شیر زمان خانه سلام علیکم.
و علیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر خ کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
دیر مننه، خیر وسی. خا و دی نه ویل ورندار څنګه ده، وړو کای ماشوم څنګه ده؟
شکر دی، دی دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکټرانو ډاډ راکه او بیا رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیر ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شو او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هور اختیار د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پی اختشی.
یوازه تا نه، من طول ده خبری تا پا تشویشو چه نور ما شمان پی اختنشی، بیا بچه کهو.
سنگینه، حسینم پا دیش پو رزو که دیر مصروفی، خو پشاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمون ده دیقان زوی پا گوزان اختشوی ده، حقا ده سیمی و سیدون که او امدل ته جوند که و. مونگ او تاسو تا ډاکټرانو ویلی وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو میتیازو سره ګډ وي. کله چې میتیازې وچې شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقلا دا خیالی گلش نمو چیرته ده، نخ کاری
آقا ده امیده لگیا ده لکار و کاریگرونه فلمونه وکسون اخلی.
یو غک پی وکا ورته وایه چی و چکر مو خواتم راشا، نگوره چی خطا تی کهو.
پستر گدا ده، هم داوست ورته غک کهو ما.
والا که خیالی، اه خیالی گلا راشا چی امید در سر کار لری. او از چهار سی وینه کامرار پسرا و باسه. اه بابا لگلی چیرته که نه
داده درزم، لک صبر وکی، ولی داسه ور خطایی.
خا خا، اشقلا، دا دول درا که چی چه پیولی کم، و کلی خط بای در تا پیولی کم.
ریختی هاوه؟ وای بیشک اومد خالا، ای، سب شای پیولی که پوشی، خخ کلی اولی که، ای، داسه اولی که چه دا دول دا اشقلا خانده، ار توک چه پیدا وکی، دا وای باطل ده، او.
نه نه ځوانی مرګا، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګوزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي. د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایا.
ښه، اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته یې ولیکم.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او چا ته هم ښکاره نه شي.
وای بالکل زبات زړه خبره دی وکړه، وایم لباسه واده سړی نه جار شم، هر خبرې ته پام دی.
تو خو په موږ ټولو ګران یې اشقلا خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله ده چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د ښو ښو خلکو سرونه مې کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. ای ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
ریښتیا وایي که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم، زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي، زه ستاسو کلیوال یم، زه که درته خوشې شیخ کار یم. خو کومه ورځ چې زه مړ شم
حالا به ما په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولی ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والی صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده اشوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر رالې. وهلکه خیالي ګله، یو نیم وخت خو زموږ واخله، ولې دومره شومې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی موږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا شوقلا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې راپام کړ چې غواړم له تاسو سره یې هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوي، هڅه وکړئ چې ښیښه‌یي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه وو کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم، او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوي صاحب، ته چې پوهېدې
او هو، ډاکټر صاحب خالد دا هم وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډیر ډیر خطرونه لري.
دا نو ته خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دا هم وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو، ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکښ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکښ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي، کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې در ورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان بچی مو لوی
واخل کو وګور المصیب جاړي چې ولې متر اوسره باندې لوم نه دی کې همور او پلار د اولاد یو حق ده دی چې خ نومور باندې کیدی دا سينوم چې خاو خپل معنا ولري
ریښتیا وای
جان زمور ورکا ولې جاړي کلای شچ تا ته یو کلای نومره پیدا کو
موږ او تاسو خو په لاسو نومونو یادو راځي چې یو خ نومور ته انتخاب کو
دا سمه ده خو چې مور او پلار ورته کوم نوم انتخاب کړی دی
نه نه هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته
شبنم ستا مور او پلار هم در باندې حق لري هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی
څه دروغ وایم په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ
لورې نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی باید دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي
هو پلار مې رښتیا وایي نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي
وی جان ولې ژاړې هله ورېندارې الک ژاړې
شبنم لورې شیدې ورکه الک چې وږې شوی دی
جان زویا راشه چې شیدې درکم خاما خابا وږې شوی هله خوږه راشه آفرین ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو
پلاره مورې زما خو ارمان نوم خوښ دی تاسو پکې څه وایې
څه ارمان ښه دی والا خو زما بیا لمر خوښ دی
دواړه ښایسته نومونه دي
ما خو ورته اتل انتخاب کړی اتل اتل جان
نام خدای ټول نومونه ښایسته دي صدیقی تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته ته ولې څه نه وایې
نه زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پرې نوم کیدی
نه ترور جانې تاسو باید خپل انتخاب ووایئ
هو مور جانې کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي
ووایا چې بیا زما وار دی
هو مور جانې ووایا
زما خو ریحان خوښ دی
رښتیا وایي ښه نوم دی ښایسته نوم دی
ریحان دادا د ریحان معنا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه ریحان هم دی یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده لکه نانا هغه تم ریحان وایي کېدای شي نورې معناوې هم ولري
آفرین تا خو پاک لسم تحقیق وکړ
ریحان ښکلی نوم دی زما هم ډېر خوښ شو هم اسانه ویل کېږي او هم ښه معنا لري لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم
مور جانې رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی
دما خوښ شو زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم ریحان جان نوم دې مبارک شه
مبارک دې شي ښکلی نوم دی
چې د ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي
آمین
آمین
بس لاس پورته کوو ښکلی نوم دی خدای دې ورته نیکو مبارک کی
مبارک
دادې نوم خو انتخاب شو له خیره اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی
نیمه شپه کې څوک دی ته وته رګا چې موبایل مې څه شو ها دا دې پیدا مې کا چې دا به څوک وي څو
شیر زمان
خدای دې خیر کی په دې نیمه شپه کې څه شوي دي چې راته زنګ وهلې ده هلو هلو
السلام علیکم پلار جانا
وعلیکم السلام څنګه خیرت خو به وي والکه
خیر و خیرات ده او بخه پلار جانا چه پدی نیمه شپه که می پازاب کرده مور می تنگه ده خدا
خدای ده او بخه زویا مور ده امره که روغه ده 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 ویده ده
خدای ده جوڑه تیاره لری از ما سلام برتا کوا
خه خه و علیکم و سلام خیرات خدای ولی ده پدی نیمه شپه که زنگو حاله ده ولکه
پلار جانا خبر شوم چه بیاده کمه کارنامه کرده ده
ولی چه تکره جاسوسان خو لره ولکه دا سه زرد خبروی چې مکه و پښتنه
نه نه د جاسوسانو خبره نه ده زمانه مدرن شوه ده د نړۍ هر ګوټ کې لغټیا وړې خبرې نه انسان خبرېږي
خو تر ته دا وایې چې ستاسو جاسوس څوک دی ګوره اه مولې خلې نه وتی ته په وخت خبرې
نه نه جاسوس نه درخایم حسینه چې وای به
نه وام غوړم چې وای په جنا مو کولې کم
خپلار جنا اصل خبرې ته براشم ښا خبر شوم چې دې خان ته دې پیسې ورکړي چې دې دروغ کیسه جوړه کی.
اوه دا څه کیسه ده؟ دا چا درته ویلې؟
دې پسې مگر ته پلار جانا، خو خیر دې خان له دې دروغ نه منې کا، ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډیره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره ای زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانا، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تیر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دی، هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ، چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو موږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
آزادی ملما
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو او د آزادی ملما ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت څاروان يم. نن مو ملما د سافټ ویئر انجینیر آریان هاشمی دی. شغله هاشمی په کابل کې سېشدلې، په پاکستان او انګلستان کې زده کړې کړې. هاشمی سه په پیل کې دا وایي چې چیري اوس اوسې؟
فیلم زه په امریکا کې يم، اریزونا ایالت، او دلته زما خپل رشته انجینری ده، سافټ ویئر انجینیرینګ. په انګلستان کې تحصیلات کړې دي او دلته خپل په شخصي او بزنس کې موږ بوخت یو د سافټ ویئر ډیولپمنټ، اپ ډیولپمنټ په دغه بزنس کې.
دا سافټ ویئر شاید زموږ ډېر خلک پوه نشي څه شی دی.
سافټ ویئر د څه فکر وکړي لکه انسان اناتومي او فیزیولوژي، نو د کمپیوټر هم دغه څه. د کمپیوټر اناتومي چې دا هارډویر دی چې کوم شینه چې موږ ټچ کوي شو وینو یو لاس باندې لمس کوي شو، لکه د دې کمپیوټر دا خپل د کمپیوټر چې نه جوړ شوی دی. او سافټویر هغه پروګرام دی چې په دا په کمپیوټر کې اچول کیږي، چې په دې د لارې کمپیوټر ته یعنی کماند ورته ورکوي چې اوس یو کار پی وکړي، نو دغه سافټویر شو. نو سافټویر دی یو سیستم دی، یو دی د ستونزې رامنځته کیږي. مثلا تاسو یو بزنس درئ، وای چې ولا ما د پردا سیستم را ټول کمپیوټرایز کا، نو دا ستونزې په وړو وړو ستونزو تقسیمول او دا غیره حل را مسه کول. دا د دې ته د سافټویر په خلاصه سافټویر انجینرینګ ټول د دې سره اړه لري.
تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړی دي
کمپیوټر کې؟ خو ولا موږ مختلف پروګرامونه موږ کړی دي، خو موږ خپل د نور کلاینټ لپاره کار کوو. دلته په امریکا کې ځنی بزنسونه او هغه موږ ته شخصي بزنسونه، دوی موږ پروژه واخلو، هغه ورته سیستم ورته جوړ کو. د سیمونی دی کړی چې مثلا په ګوګل پلی یا په د اپل په ستور کې کوم اپ مو دا کړی وي، البته مو کوم اپ جوړ کړی وي، البته خرڅ کړی. هغه سیمونی دی کړی شخصي بزنسونه لکه د متوسطې نه تر وړې کچې نه تر متوسطې کچې پورې بزنسونه سره موږ تماس نیسو. دوی موږ خپل یو سافټویر پر مشکل دا تر کې چې دا موږ ته حل کې موږ ورته ته سولوشن ورکړو.
زموږ ځینې خلک وایي چې په انټرنیټ کې ډېری ګټې شته،
مثلا که یو څوک سافټویر جوړولو استعداد ولري یا په کمپیوټر کې نور څه زده وی، هغه که په خپل وطن کې مناسب وي کولی شي له امریکا ګټه ترلاسه کړي، له استرالیا ګټه ترلاسه کړي. دا خبره څنګه ده؟
دا بالکل صحیح ده. صحیح ده په دې شرط چې ستاسو په وطن کې یو د انټرنیټ ستونزه نه وي. دوم، هلته قوانین څنګه لري د بین الملل نړۍ سره؟ ستاسو اړیکې بانکي سیستمونه چې پیسې ترانسفر کېدی شي که نه شي کېدلی؟ بالکل کېږي. او سروان صاحب، همدغه هدف زما همدغه هدف مې په نظر کې نیولی چې درې په اساس ما یو د انګلیسي کورس جوړ کړو. خو په اوږدمهاله هدف مې همدا و چې په افغانستان کې یو لوکل یو محلي اقتصاد رامنځته کړم چې زموږ د افغانان په دې باندې سنبال کړم. دغه د انګلیسي ژبې سره بیا دوی کوي چې آنلاین ځینې کورسونه وکړي او ورسره په بهرني هیوادونو کې دوی کوي چې ځینې پروژې د آنلاین د انټرنیټ د لارې دوی مکملې کړي او خپل ځان د پر یو اقتصاد یو عاید ترلاسه کړي.
په دې اړه به نورې خبرې وکړو، ځکه چې کېدای شي زموږ د ډېر اورېدونکو لپاره چې له دې موضوع خبر نه دي که خبرې وي ستاسو خبرې. ستاسو د ژوند په اړه به یو خبرې وکړو، په لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې؟
زه خپله موږ اصلا د کونړ یو، خو مګرم زه بیا په کابل کې زیږېدلی وم. بیا د څلورو کالو په عمر کې موږ راغلو پاکستان ته. بیا پاکستان کې تقریبا چې لس کلونه لږ کم وخت مو هلته ما خپله تېر کړو. بیا هغې نه وروسته زه راغلم انګلستان ته. نو درسونه مې ټول په دغه کې ویل دي. ما په انګلستان کې هغه متوسط مکتب او هغې نه وروسته های سکول او بیا پسې پوهنتون په انګلستان کې مې ویو. انجینری مې ولوستله. بیا هغې نه وروسته په ماسترۍ دپاره بیا امریکا ته راغلم.
په انګلستان کې مو چانس درلود، ولې امریکا ته ولاړی؟
امریکا ته دا یو تصادف و. سروان صاحب، زه په دوبۍ کې وم، ملیزیا کې مې کار کوو. نو هلته دغه وشو، زما مور خدای وبخښي هغه مریضه وه، افغانستان ته راغلم. بیا هغې نه وروسته یو ملګری راسره مخامخ شو. هغې راته وویل چې والله په امریکا کې ځینې دغه د سافټویر ډیولپمنټ په دې کې دلته دغه ډېر دي، اپورچونیټیز یعنې ډېر زیات دي. نو بیا په دې اساس باندې یو تصادفاً دغه امریکا ته دغه شوم، امریکا ته راغلم. داسې نه و چې لکه ډېر مخکې نه پلان به مې درلودلی چې امریکا ته راشم.
تاسو ویل چې په افغانستان کې زیږېدلی یاست، په پاکستان کې لوی شوي یاست، انګلستان ته تللي یاست، بیا امریکا ته تللي یاست. دا مختلفو هیوادونو ته سفرونه د ځینو لپاره تکان ورکوونکي وي، خصوصا د کلتور یا کلچر له نظره. ستاسو لپاره هم داسې څه و که نه؟
او حتما بالکل. البته پاکستان کې تقریبا سی و ته کال ژوند ما تیر کړی دی، د څلورو کالونو تر یولس دولس سی ټین ایچ عمر پورې عمر مې هلته تیر کړی دی. خو مګرم بالکل کلتوري خو ډېر ټاکان ورکوونکي وو، خصوصا چې موږ نوی انګلستان ته راغلو. نو اگر چې ما انګلیسي ژبه بیا هم څه زده وه، لکه پاکستان کې ما په پاکستاني مکتبونو کې درس ویلی و، مګرم بیا کلتوري موږ د ډېر مشکلات وو. موږ په 1990 کال کې راغلی وو، هغه وخت کې افغانان ډېر نه وو دلته. ښکاره خبره وه چې موږ لپاره مشکل و، مختلف کورونو سره موږ به اوسېدلو، درې ژبې سره موږ دومره بلدیت نه لرو، کلتور سره نه درلودو، مذهبي ستونزې دغه وو. نو خو بیا هم دغه وو، خو ورسره بیا په قرار قرار موږ بلد شو او هغه ستونزې بیا رفع شو.
په دې دوران کې کومه داسې جالبه قصه لري؟ کله ناکله انسانانو ته ځینې داسې پیښې پیدا کېږي چې هغه ډېرې جالبي د دوی لپاره، کېدای شي اورېدونکو لپاره هم جالبې وي.
موږ چې نوي راغلو یو دا ایره به موږ ډېره زیاته وه، ایرېدلو به چې دا خو پردی وطن دی او که لږ څه دې وکړلې څنګه به شي، بېرته به دې پورت کې دا به شي. خو هغسې نه وو. یعنی کېدای شي ځینې سیاسي اهدافو له کبله په پاکستان کې ځینې تبلیغات ورته وي، مکه څنګه داسې یو کلتوري لږ داسې موږ فکر کوو چې دلته به ټول خلک به دومره به ښه نه یې موږ سره، مګرم داسې نه و. دلته چې موږ راغلو خلک ډېر دغه وو، هغه په انګلیسي کې ډېر ویلکمینګ، یعنی لاسونه ډېر، یعنی دوی خپل هغه غېږې پراخې موږ دپاره. مګرم د خلکو د رویه چې موږ کوم فکر به کوو چې خلک به څنګه یا دوی موږ سره به خبوي کنو یغه افغانستان په تاریخ کې او اکثره بمول چې انګریزانو سره موږ جنگونه کړی دی او دغه او دغه هغه سی بیا نو هغه نه یعنی مطلب ډیر برعکس
یو مطلب چې د دې خلې دې شانو خبرم نه دی چې لا افغانستان سره جنگونه کړی دی کڅنګ
او اکس او بلک یو شه بدرته مده چې کله راغله موږ په ټرمینل 4 په هیترو کې چې کوڅه د ما یو ترې ما سره هغه مانه وکاله مشه نو دوه یو سره کړو نو دوی چې پښتنو کې کوم ځای افغانستان نو د سی افیسر امیګریشن افټر ماته چې کلاس لاس راکو ماتل چې ماته یعنی خرغلاس انسان ته وي تاسو هغه افغانان چې روسانو مات کړی دي د روس ته پوښو چې دا خو یو د غرب او د شرق یو جنگو په ریک افغانان دغه شو نو په کومه اساس باندې دا خبره کول خو هغه وخت دا خبره مو لیک دغه ولا کېدل چې ولا احتیاج مونږ ډیر ته غیرتی او ډیر جنگیالي قوم چې روسانو مات کړی دي نو دا خبره راته وکړه بالکل
ل آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوري زموږ د خبرونې ملما د سافټ ویئر انجینر آریان هاشمی دی
د درس په ارتباط و چې تاسو په پاکستان کې مڅناڅه درس وایئ د درس تفاوت سمرو
درس تفاوت او د ژبې نه بغیر دلته درسونه د غړي دلته عملی توګه باندې د شي چې درس ترته وي په عملی توګه کې ته هغه عملی یعنی پریکټیس به کوي مثلا زبرت یو مثال درکم دا ډیر یو مثال دی په ریاضیاتو کې په پاکستان کې افغانستان کې اکثره غوي خلک چې میخانیکی په یاد یادوي دا فارمولونه په یاد یاد کا هغه سوالونه هم په ریاضیاتو کې مکمل یو څو چپټر وی اخر کې سوالونه هغه به حلوي به په امتحان کې مغه شی چې په کوم کتاب کې تعلق سره مغه دي خو دلته به دې سني دلته درته د دې فارموله درته په امتحان کې هم درکوي درته دوی ته ته وی چې علم درته خې په عملی توګه دا په عملی ژوند کې یو ستوند د مخ ترش په دې کې دا په لیک دا ور باندې یعنی دا سم وکړو او دین یو حل لار راو باسه نو دا یو لوی استغه و یو کریټیویټی په ماس کې و د دې په درس کې او د افغانستان د پاکستان په درس کې
تاسو له انګلستان یا له برېټانیا امریکا ته لاړې او د امریکا او د برېټانیا تفاوت هم څنګه احساس کو
امریکا او د برېټانیا خو دوی خو هغه یو خو کلتوري او جغرافیایي تاریخي او د دوی دولتونو شکلونه بدل دي دا خو دي یو شی چې ما دغه کو یعنی په اصطلاح برېټانیا خو یو کوچنی هیواد دی سره کونه او کورونه دای ډیر واړه وړي دي او امریکا بیا ډیر غټ دی دوی یو یو ولایت مقایسه کو انسان سره نو ترې دغه کیږي یو خدای غوا وزید کلتوري جغرافیایي کلتور نو هوا مثلا هوا د امریکا دی خاصه هوا لري باران دا شین نشته حدودي هغه کلتوري دغه دا او دلته دغه دلته چيري مختلفه کلتور ډیر زیات دي اسپانیان مثلا دري مکسیکو دغه جنوبي امریکایي خلک وسیګي ډیر زیات نو مختلفه کلتور نه ډیر زیات دلته دوی تجلیلوي دا پکې ډیر زیات دی بل دوی خلک ډیر دغه دی په اصطلاح فرندلی دي مثلا یو کور ته راځي یو نوې کور نیسی یو کور ته کیږي بیا د غونډي خواته دراشي او د ورګه ته وي خپل ځان معرفي کول دي وروړي او چې تر وړي هغه هاوس وارمینګ ورته وي د کور د ګرمولو پارټي غونډي د چې و دغه تر وړي او توفاق غونډي ځان د معرفي کوي زه په انګلستان کې یعنی سروان سپ یو کور کې وسیدلم پاکسورد کې اته کاله خو یقین کوم اته کاله چې ما د خپل غونډي نوم نه پیژندا نو هغه دې سلک دې ا هغه کنه سرد مزاج دی خو امریکایان لږ څه ګرم دي په دې دغه کې د اړې کلتوري دغه دی چې لکه هغه سنس اف کمیونټی چورت ول کی هغه کې لکه شان جوار ده په دې خلکو کې او نور خو دولتونه او دغه فرق کوي چې مثلا مملکت لري غد په دې سلا باندې نو دوی لږ نه خبر دي نور نړۍ نه ځکه دوی په همدغه امریکا کې چې دا پاندوس سټیټونه ته سره وګرځو نو د فکر کې لکه ټولنه دي تللا نو د امریکایان هم شته چې هاته په تیارې کې سفر نه دی کړی دی هغه اساس باندې لکه د شډ اروپایانو په نسبت دوی لکه نه خبره هم وي د ځینی وخت لکه یو مثال بدر کوم یو د مان یو د جمعې مانځنه من قوت له یو کلیسا دغه د پریست بیرون لاړو د پښتنو کړه انګلیسي تلفظ نه چې دغه شومه تل تر کوم چې دغه شوي ول خو په انګلستان کې له شمه وي خطر په انګلستان کې انګلیسي خبرې کوي یعنی بيخي به خبرو چې په انګلستان کې دمر خبرو چې په انګلستان کې خلک انګلیسي وي
ځینې خلک وایي چې امریکا د فرصتونو هیواد دی کار پکې ډیر دی همداسې ده د هر چا لپاره ده
او سروان سب کار خو واقعا دلته ډیر د څوک وړي چې کار وکړي نو بیکار نشي پاتې کېدای مګرم دا خبره به زه په عمومي توګه دا انسان پورې اړه لري. دا اوتومات ورکوټوالي کې ورور مې یو کتاب دا کړو کې واغې په خپل قلم لیکلو چې داود خان ویل چې تصمیم د باري لومړنی شرط دی. نو که ته خپله داسې یو عازم تصمیم ولرې نو ته یقین وکړې په هر په اروپایي مملکتونو کې سلی کوی شي چې خپل ژوند ډېر په ښه دغه باندې جوړ کړي. زمونږ په انګلستان کې ډېر خپلوان زمونږ تر زامن دي خپلوان دي چې د صفر نه مونږ چې راغلو صفر نه شروع کړو خو ډېر ښایسته ژوند الحمدلله ژوند لري. او په امریکا کې هم دغسې شته. په امریکا کې یو ادارې چې دغه چون مملکت غټ دی او بل بیا دغه کې نو ولا سروان صاحب چې د کوم رقم خلکو سره ته اوسېږي معمولا زمونږ افغانان بیا د یو بل سره مونږ سیالي دا دغه ډېره کوو نو چې یو مثلا ځان د یو ښه کور وخې وچ ولا دا بل وچې زم دا ښه دغه وکړم. نو زه به د خپل د تجربې په اساس زمونږ خپل د کونړ زمونږ خپلوان دلته یو شل پنځه کورونه په کالیفورنیا کې دي دوی ټولو نو دغه دی ټولو درسونه او که ځینې درسونه ویل درسونه ویل دي د ښځه او نر ټولو او ورسره بزنسونه هم کړي دي نو ژوند یې دغه دی. خو د ژوند لپاره که وغواړي بې رښتیا دغه شته اپورچونیټي دلته پیدا کیږي. په امریکا کې بانکي سیستمونه درته بانکونه هم درته قرض هم درته کوي ځینې په بزنسونو کې دولت هم درته دی کې کومکونه کوي چې سړی وکړي چې یو یو بزنس رامنځته کړي یا درس کوي په درس کې هم یعنی دا کوي چې سړی چې وکړي خو هغه دوی ورته وي هغه لاند اف اپورچونیټیز بالکل دا خبره یو هدا پر واقع دغه ده رښتیا ده.
کله مو فکر کړی دی چې بلاخره به یو ورځ بیرته خپل وطن ته ځي یا به خپل وطنوالو سره په نه یو شکل سره مرسته کوي؟
سروان شپ دا خو لا د هر افغان باید چې دغه احساس ولري یو ورځ خو مثلا خپل وطن ته ځي وطن به التبارامي وي جوړیږي به وطن ته بزدو او اتمن به کو یعنی د خپل د هیوادوالو د خپل د وطن وطن یعنی مور ده نو د دې سره به موږ دغه خدمت به کوو ورته بالکل دا موږ یو ارزو لرو چې ان شاء الله یو ورځ به اتمن دغه کیږو به وطن ته بزدو او تم د خپل د هیوادوالو سره اوس هم کالته نه کې دي نه څومره کوي شو دي نه کو خو ماګر الټیمټلی هدف مو دا دی چې اتمن د خپل وطن ته.
لکه څنګه فکر کوي چې کومه داسې لارښوته چې تخپل خلکو هغوی چې ضرورت لري په یو نه یو شکل سره مرسته وکړي یو څو ورزده کوي. مثلا ما خپل ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي دوی وایي چې آنلاین په افغانستان کې د ډاکټرانو د روزنه سره مرسته کړې ده د هغوی ته کورسونه دایر کړي دي داسې کوم څه باندې تاسو فکر کړی دی؟
بالکل سروان صاحب محترم زموږ خپل دلته د مترور مسیان دی ډاکټران دی امریکا کې درته ویل دي درې ورونه دي درې وړه یو پکې متخصص دی نو دوی هغه وختونه کې جمهوریت چې کله برقرار وو نو دوی به دغه کو د کونر ته به کله تلیفون د لارې یا د سکایپ یا د واتس اپ د لارې دوی به هغه محلي د خپل د کلو هغه کلینیکونو سره کومک کوو. بیا یو وخت کې مونږ ډاکټر صاحب موهب دلته راغلی وو هغه د امریکا سفیر چې هغوی سره د خبر یاد کړه چې که چېرته کوی شي چې دوی وکړي چې افغانستان کې یعنی خپل د خپل اکسپرټي د مهارت هغوی سره شیر کړي. ډاکټر سره زموږ خپل یو بل زموږ خپلوان دی په اکسفورډ کې هم هغه هم ډاکټر دی سایکالوجي په بخش کې هغه هم دا کار کوي بالکل دا کیږي یعنی مطلب چې دیدی موږ وکړی شو د خپل په همدې اساس باندې ما بیا ورته بیا درته ویم انګلیسي یو کورس مې رامنځته کړی دی چې دا باندې افغانستان کې د شاګردانو سره کومک کوم په دې برخه کې بالکل دا کوي شو.
د دې انګلیسي کورس په اړه کې اوس نورم راتو وایس چې کورس څنګه د خلک په څه شکل سره کولای شي په کې برخه واخلي کله چې ډیر خلک خبر نه وي او کله چې تاسو وغواړئ چې لا ډیر خلک په کې برخه واخلي؟
بالکل سروان صاحب د شي وز خپل په د حل باندې ډیر دغه کومه یعنی هغه ډاکټر تم سره لړ شي یو د فرغ ستونزه تشخیص شو بیا بنو په حل باندې سره خبري وکي زه په حل باندې باور لرم ځکه زمونږ معمولا افغانان هر سړی د سیاست مدار یا سیاست پوه وي نو افغانانو په ټولنه کې اکثره چې کینه په سیاست باندې دغه ډېر کې بحث کیږي او ډېر په ستونزو باندې ډېر غږیږو نو ما ځان سره فکر وکړ دا پروس کالې د روجینه مخکې ما فیصله وکړه مل ولا نور کس نه وي دغه د انګلیسي د ژبه زه به د خپل شاګرد د وخت لرم ځین وختونه سره د وخت سره دغه شي یو دوه ساعت یا دوه نیم ساعت مل دا وخت زور کوي شم شاګردان د پرځ وتر کوم کوم نو ما به د انلاین کورس هغه یو کورس مرته جوړ کو دلته د اریزونا یونیورسيټي لاړم هغه ما خپل هغه هغه کوم چې هغه کوي کلم سلیبس وغیره ته راکړه کتابونه مې واخیستلو هغه کورس مورته ډیزاین کړو. نو څلور ورځې د جمعه شنبه یک شنبه او دوشنبه دغه څلور ورځې د ماښامه ترنیمونه تر یولس بجو پورې د افغانستان په وخت زه نو د ډیزاین دغه کوم د زوم او د واټساپ او د ټویټر او د سکایپ دغه څلور واړه پلاتفورمونه څلور کمپیوټر مې تلګوري په تلیفون دغه او درس پکې ورکول کیږي دوی ته او خپل د ویب سایټ یو صفحه لرو موږ البته دا سنفونه زموږ ټول ریکارډیږي هم درسونه چوناندل لپاره دا یو آرشیف شي نو کله چې شاګردان نشي کوي چې راشي درس ته نو به دوی کوي چې وروسته هغه ویډیو وګوري او په هغه کې خپله استفاده ترې وکړي. او خو په لاندې وګت کې د ما دغه دا هدف مې دا و چې مل د انګلیسي ژبه چې زده کړه دا د ځله ته په یو دریاب دی د علم او په هغه کې دن نشوي ته کله ته بیا آنلاین ډیر زیات نور خصوصا په امریکا کې ډیر زیات آنلاین دغه شته لري د سپا سکولونو شته چې مفت خلکو ته کورسونه لري د آی ټی په بخش کې نو دوی کوي چې دغه کولای شي دینه به استفاده وکړي. او په خدای مهربان دی چې ترته موږ په دولت په افغانستان کې صحیح د انټرنیټ ستونزې ختم شي نور کوم چې بهرنیان سره کوم ستونزې دغه کدا ختم شي نو به موږ کوي چې یو لوکل اکونومي رامنځته کول نه کړی چې یو بنگلاديشي یو هندي یو پاکستاني مخبل کله چې په سافټویر کې دنه پروژې د سې دي چې په پاکستان کې وسري ته یا په هند کې وته چاته ورکو په دوه ورځې کې موږ ته ورکوټه پروژې را ته چیرې ته ډیزاین کې 15000 ډالر موږ اخلي. نو ما ویل ولې دا کار موږ خپل افغانان موږ ونو کې یو لوکل یو محلي اقتصاد را مست نه کړم چې دوی ته دا وښونو په محله پلان زمادار چې موږ یې به څه کول سره دوی ته بیا د نور دروازې ورته خلاصې کوچې د آی ټی په بخش کې او بیا ور سره مطلب داري. یعنی افغانستان دی غربي نړۍ سره غوښتل می چې وصله کما چې دوی وکړي چې آنلاین طریقې نه خپل کور کې بناسي او کار وکړي.
لندغه کورسونو د خلکو هرکلی څنګه ده؟ څومره کسان پکې برخه اخلي؟
ساروان صاحب یقین وکړي چې زبرته او دغه که ما یو شاګرد ده د خوست ناراضي نو زموږ چې اول سمستر خلاص شو په دې سمستر په خلاصې دولو کې ما به ورته امتحان دغه یو سرټیفیکټ مو ورته جوړ کړ صحیح هغه مې پرنټ کړلې ورته مې ورکولې. نو ته یقین وکړه هغه امتحان خو ما چون وخت یې درلودو چې یو وخت یې لونو نو دې جنۍ د بام په سر ناسته وه په خوست کې تاسو معلومه چې هوا ډېر یخ وي او آخر کې هغه ویډیو صرف دې دغه ته نیولې تورته مو ماته چې استاد زمونږ د لاندې زما انټرنیټ کار نه کې پرې بام په سر ناسته وه دا ګوتم بیخي ورژېدلې و چې دغه کوم امتحان زه ورکوم چې ډېر پر چا هغه سنه ترلاسه کړم. نو داسې شاګردان یعنی شاګردان ډېر زیات علاقه لري خو مشکل صرف یو ستونزه لوی اداره چلته انټرنیټ ستونزه ده. که څوک غواړي چې موږ سره د کورس په حق له تماس ونیسي نو داري زمونږ واتس اپ شمیره 001-209-222-8-5.
ما یو پښتو متن چې په پی ډی ایف کې لیکل شوی و غوښتل چې دا په ورډ واړوم لیکن په نورو ژبو کې اوښتو په پښتو کې نه کېدو. دا زمونږ کومو افغانانو چې په آی ټی په برخه کې کار کړی دی د کمپیوټر په برخه کې کار کړی دی په داسې برخو کې ډیر کار نه دی کړی فکر نه کوي چې دې برخې ته هم توجه پکار ده؟
بالکل حتما په دې باندې خو یعنی واقعا زه خپله کله د ستوني سره نیم مخامخ شوی چې پی ډی ایف کې نو څه اړولی وی خو مګر بالکل دلته خو ډېر شی نه دي چې موږ کولی شو چې دغه کو خپله دغه وینډو ورته اوس نه پوهېږم چې وینډو به چون زه د پښتو سره ډېر دغه نه یم یعنې حقیقت درته وایم ساروان صاحب زما ټول کاروبار سره دی خو دغه تخنیکي ستونزې بالکل شته دا موږ کولی شو اوس پورې نه لرو.
تاسو چې په دې برخه کې مهارت لرئ تخصص لرئ یا ډېر نور دادی په نورو ژبو کې کار کوي خو خپل ژبې ته یو څه کم ما توجه ده فکر نه کوي چې په کار د خپل ژبې ته یو څه توجه زیات شي؟ مثلا په نورو ژبو کې لکه څنګه چې په انګلیسي کې ده یعنی کله چې څوک ټایپ کوي املای ورته اصلاح کوي لیکن زموږ په ژبه کې دا شی نشته ډېر نور شیان.
بالکل او دا یې امکان لري ولې نه چې دې کې د افغانستان کې ځنه چې افغانستان نه بهر میشتي دا سافټویر انجینران دی او ځنه په افغانستان کې دي دوی یو بل سره مواصل شي په شریک باندې یو پروژه باندې کار وکړي حتما دا د کول شي چې نور ژبه کې پښتو کې حتما کېږي خو دې باندې بالکل دا یعنی دا غنی دی شوی دا ته یو وخت کې دا ګور دا ژبه چې په کوم شي باندې غنی کېږي دې لپاره ته یو مین سپانګ هغه کانټنټ برام ستکوي نو حتی په دې کې هم زموږ د سیمه منظمه دغه نشته ما مېرمنې ماته ورته ویل چې زه غواړم د ماشومان لپاره ځینې دغه پروداسي او کارتونی غونې پروګرامونه هغه په فوټوشاپ د شین باندې پوهېږي دا جوړ کړم ورته او نن سبا دا د خپل پروګرامینګ یعنی سروان صاحب زبر دغه وکړه زما زوی نه کلن شو اوس خو په دې شپږ کلنۍ کې دته ما پروګرامینګ خودو او د خپل واړه واړه ګیمونه جوړ کړي دي یعنی ما ته بل ورځ ویلې زیرې افغانستان د بایره خدا شین در رسم کولې نو داسې یو دغه جوړوم چې په دې کې لکه ماشومان لپاره چې ځینې درسي دغه هغه د افغانستان درې رنګه بایرقونه دا به ورته ورکوم دغه افغاني یو 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 فلیور پکې اچوم یعنی یو یو افغاني چې مالو چې د افغانانو لپاره ده نو دا کوي چې او نن سبا دا ډېر اسانه شوې ام دي یعنی یقین وکړي دا د کمپیوټر د پروګرامینګ دا دومره اسانه کړی ده چې یعنی داسې وسیلې جوړ کړي دي چې ډېر په کم دغه باندې چې ډېر زیات هغه مغلق د پروګرامینګ پانی کاسلیا پویم نشي چې تر پنځه چې په پوښ دوی کوي چې یو یو ویډیو ما څنګه ماشون لپاره یو ویډیو جوړه کی یو د درسي ویډیو ونه جوړه کی چې د پښتو کې الف با څنګه دی یو د کلو ستل څنګه دی مثلا ځنی ترانی یا د اسلامي چې موږ جوړول کی دا جوړوي شي نو دا بالکل امکان لري او دی باندې ما خپل ځنی دوستان سره خبرې کړې دا په انګلستان کې هم ځنی دوستان مې دی هغه سره ما خبرې کړې دا ان شاء الله پاینده کې به د باندې باید چې موږ دغه وکړو خو دولت ډېر په کار دی ساروان ته چې دولت دې باندې دغه کړی وی په افغانستان کې دولت باید دې باندې زیات دغه ځکه دولت چې هغوی امکانات هم لري نو هغوی کوي چې دا ډېر ځای په اسانۍ باندې دغه کړي دا کارونه دا ستونزې حل کړي
د ځوانانو لپاره ستاسو پیغام څه دی ځوانان حسن هغه افغانان چې هغه ځوانان چې په دننه په هیواد کې دي اکثره له بیکاری او بیروزګاری شکایت لري درسونه وايي او بیا کار ورته نه پیدا کیږي او اوس په نورو دنیا کې د اته اروپایان زوینم چې ضرورت نه ویني چې له دولته کار وغواړي په خپل آنلاین کار پیدا کوي یو ته ستاسو پیغام څه ده
ساروان سه په اروپا کې آنلاین کار امکانات شته شته ځکه یو د دین بغیر چې دوی پرته له دې چې دوی انټرنیټ سره لاسرسی لري د دوی هغه سیستم دې چې جوړ شوی دی چې دوی آنلاین کار کوي شي هغه بانکي سیستمونه هر څه برابر دي هغه خو نشته په افغانستان کې نو هغه دوه د غریابه دولت کار به دغه کې یا موسسه کې به کار پیدا کې یا به په دولتي کارونه دي او یا به خپل ځان ته بزنس وکوي نو هغه ته ځما پیغام بدوي چې خپل یعنی هر افغان ته دا خبر کو دا به هر انسان ته دا وظیفه ده هر انسان دغه وظیفه ده چې په کوم ځکه درس بوي خو بیا خصوصا هغه افغانان چې مملکت کې موږ ستون زلرو دغه سي مشکلات وي نو دوی باید چې په هر ځکه چې ته چی د هغه د جامع یو مثبت ورکون کې وګړي ځان جوړ کا او هغه په هغه وخت ته کېدای شي چې ته یعنی په سیهی او په دماغي توګه ډول باندې ته یعنی سالمې یعنی درس ویلې خصوصا په مېرمنو باندې د باندې ډیر دغه قوم چې مېرمنو باندې موږ باید چې درس ویو زموږ یعنی مېرمنې په یو بنسټیز ډول خزه یا مېرمنه دی او سالمې کورنۍ او د جامع هغه بنسټ دی یعنی د علم او د پرمختګ هغه خسته ده نو موږ باید چې دغه ډاکټر لاسو کوچ دوی ته دغه خپل د حقوق چې هغه بنیادی حقوق چې دغه علم دی دا ورته موږ ورکو چې هغه بیا ځکه ته موږ نسلونه د دوه نه تر درې نسلونه پورې دغه کې هغه یعنی باسواد هغه په عربي کې ورته مواطن یعنی یو سیټیزن یو ښه هیوادوال اغه راو ستوي چې سره نو ځوانان ته دغه غداري دوی خپل درسونه کوي دغه د کی او سره د لاس نو ور کوي او دولت ته دغه غداوي په یعنی چارواکي دوی باید چې هغه خلک چې هغه کسان چې یعنی تعلیمي کړي دي کډرونه دي دوی استعداد لري هغه ته باید چې دغه چانس ور کړی شي د افغانستان ګوره یقین وکړي افغانستان یعنی مونږ یو ډیر غریب هیواد دی خو مونږ ډیر غنی هیواد یو هیوادوال مړي غریب دي یعنی موږ په ټریلیونونو ډالرو دغه لرو د افغانستان خپل د موقعیت دومره د آسیا په ځله کې دی چې موږ باندې چې په هوایي سو پیریږي یا په زميني کدلته یو سیستم وي نو ډیر به غنی وي د مملکت یو شار د لارې وي دا وایي د ټکسونو ورته زميني په خلک توري ګټ سیاحت د پاره به خلک راځي د خلک بزنسونه جوړول شي راکوش او ډیره پاره ته باید چې هغه هیومن ریسورس یعنی انساني فورس تر مستکه ځواک هغه به تعلیم یافته قشر به تر مسه کوي خلک به چې ساعت تعلیم یافته وي نو دولت به باکی ور سره دغه کیه دولت به خپل مسؤلیت به دغه کیه ادا کوي وي کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته نو دولت به خپل مسؤلیت به ادا کوي چې د وګړو لپاره هغه څه دغه لري او وګړي به دا کوي چې یو یو خو وګړي په هیڅ باندې خپل دی یعنی د هیواد ژمنتیا او د خپل هیوادوالو سره او د قانون مراتول او خپل درس او د شینو کې یعنی اوسله د لاس نه ورکوي خو دولت باید چې دغه ورسره وکړي دوی سره کومک وکړي کني به دوی چې مشکوله د کډیر زو وګورم چې د افغانستان څخه بهر وځي د افغانستان نه بهر روان دي دا کډورنه دی باندې نه خوشاله دي.